شنبه د لړم لسم د اکتوبر یو دیر شمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماښام تر بجو د خبرونه په منځني صفه دوله شپښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. وړاندې مو د قانونو په برخه کې پر افغانستان د نړیوالو د یو بندیز لری کېدو خبرو، علت یې څه دی، ګټې یې څه؟ تر خبرونو وروسته به تفصیل درکړو. د بشري حقونو یو شمېر ډلو له استرالیا غوښتي چې په افغانستان کې د دغه هېواد د پوځیانو د جنګي جرمونو د تحقیقاتو نتیجې خپرې کړي. په ترکیه او یونان کې د سلسلې د قربانیانو شمېر نږدې 20 ته ورسېد او په امریکا کې د کورونا د نوې مثبت پېښې نږدې 100,000 ته رسېدلې. د خبرونو تفصیل. د بشري حقونو 15 ډلو او مؤسسو د استرالیا له پوځ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو د جنګي جرمونو په اړه د څېړنو پایله خپره کړي. په دې ډله کې د بخښنې نړیوال سازمان، سیف د چلډرن او د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږي ډلې شامل دي او دوی د استرالیا پوځي چارواکو ته په دې اړه لیک استولی دی. استرالیایي چارواکو تر اوسه د دې لیک په ځواب کې څه نه دي ویلي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن تېره اونۍ ویلي وو چې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي او د تورونو د سپیناوي لپاره تحقیقات پیل شوي دي. نامعلومو وسلوالو د شبیر احمد قیومی په نوم د کندهار یو مخکنی چارنوال وژلی دی. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې پر شبیر احمد قیومی باندې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د شار په نهم حوزه کې ماسپښین مهال ډزې وکړې. قیومی څو کاله مخکې د کندهار د استیناف چارنوال، مدافع وکیل وو او یو ځل ولسی جرګې ته کاندید هم وو. د هغه د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا پیښه پرون رامنځته شوه. د افغانستان د بایسکل چلونې د ملي ټیم لوبغاړي د پاکستان ته تللي څو هلته په یو لړ سیالیو کې برخه واخلي. د بایسکل چلونې د فدراسیون مشر فضلي احمد فضلي وویل
موږ چې ټیم انتخابوي نو په همدې هم لیږلې دي چې موږ به د دې وار انشاءالله د پاکستان څخه قهرماني راوړو او بیا هم لوبې دي د هغو خپل ملک دی هغه کم مسیر چې ورته تعین کړی دی لږ به ستونزمن وي زموږ لوبغاړو ته.
د پاکستان د یو سلوشل کورنی ټیمونه او د افغانستان د ملي ټیم شپږ لوبغاړي په دې لوبه کې ګډون کوي چې یکشنبه پیل شي. لسکونه زره کسانو پرون په افغانستان، پاکستان، بنگلاديش او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې پر ضد مظاهره وکړه. د اعتراض کوونکو د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه د فرانسې د دفاع په غبرګون غصه څرګنده کړه. په فرانسه کې بیا ګڼ اضافي پوځیان د امنیت تامین لپاره ځای پر ځای شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د جمعې په ورځ د نیس ښار ته هغه سیمه ته ورغی او خلکو ته خبرې وکړې چې پکې یو بریدګر درې تنه په چړې ووشل. ایمانویل مکرون دا یو اسلامي ترهګریزه حمله وبلله او د وویل چې فرانسه د خپل ارزښتونو په خاطر تر برید لاندې راغلی ده. په ترکیه او یونان کې د زورور سلسلې له امله د وژل شویو خلکو شمیر 1900 ته رسیدلی. ډېره مرشوبله د ترکیه په ازمیر کې راپور شوې ده. د ترکیه چارواکو د شپې ناوخته تایید کړه چې هلته د مړو شویو خلکو شمیر 1900 ته پورته شوی او د ټپیانو شمیره له 200 کسانو اوښتې ده. د یونان په ساموس ټاپو کې د دوه کسانو د وژل کېدو او د 1900 نورو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. د دې زورور زلزلې مرکز د اجا سمندرګي بلل شوی چې څپې ان په استانبول او یونان کې حس شوې دي. امریکا د دې زلزلې اندازه 2 درجې شودلې، خو ترکیه در یختر په کچه 6.6 اعلان کړی ده. ترکیه په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې ده چې پخوا هم خطرناکه زلزلې پکې شوي دي. تیره جنوري په ایلاژیک ښار کې یوې زلزلې 10 کسان مړه او څه باندې 1600 نور کسان ټپیان کړي وو. د ترکیې په ازمیت ښار کې د 1999 کال زلزله تر ټولو خونړۍ بلل کېږي چې پکې 10000 کسان مړه شوي وو. او وروستی خبر دا چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا ویروس نږدې 1,00,000 مثبت پیښې ثبت شوي دي. له دې سره د جمعې تر ورځې په متحده ایالاتونو کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه واوښت. دا شمیرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. بل لور ته په اروپا کې اوس د ورځې د کرونا تر 2,40,000 ډېرې مثبت پیښې ثبتېږي. په فرانسه کې پرون د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول بند اعلان شو او تمه ده چې سر له بل سبا په بلجیم کې هم ټول بند اعلان شي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د استخراجي صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان ځنډولې غړیتوب بیرته ورکړ.
معیارونو برخه کې افغانستان په دې وروستیو کې ښه پرمختګ کړی چې هغه د قراردادونو برخه ده، جوازونو برخه ده او همدارنګه پروسو تحصیلاتو برخه ده.
وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. په نورستان کې د 2 سلویشت روغتیایي مرکزونو د کارکوونکو اعتصاب روان دی.
دغه د معاش په نشتون کې خپل یو بدترین زندگی سره مخامخ یو.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اوربن له نویو هڅو خبرو او د خبرونې په وروستیو کې د بایسکل ځغلولو له لوبې تاسو خبرو چې افغانان هم پکې برخه اخلي.
دا سیالي به د اسلام آباد شهر سره روسیا او په مری کې به ختمه شي.
اروپایي ټولنې د استخراجي صنایعو د روڼتیا په نړیوال سازمان کې افغانستان ته د غړیتوب د بیرته ورکولو هرکلی کړی دی. په کابل کې د اروپایي ټولنې مشر استازي او سفیر وون برندټ ویلي چې اروپایي ټولنه به له افغانستان سره د قانونو په سکتور کې د حساب ورکونې او لا زیات شفافیت لپاره همکاري وکړي. د استخراجي صنایعو د روڼتیا نړیوال سازمان په 2012 کال کې د افغانستان غړیتوب ځنډولی و. صفي الله سنګزی راپور لري.
د استخراجي صنایعو د روڼتیا په سازمان کې د افغانستان غړیتوب چې راتلونکی په قانونو او طبیعي زیرمو تړلې ده خورا مهم بلل کیږي. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولې مشر او سفیر وون برندت ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان په غړیتوب باندې د لګیدلې ځنډ له لرې کېدو هرکلی کوي. ښاغلي برندت ویلي دا د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. هغه په خپل ټوټر باندې جمعه دا هم لیکلی چې اروپایي ټولنه به د قانونو په سکتور کې د لا زیات شفافیت د راتلو او د حساب کتاب د ښه کېدو لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر بیا دا ټینګار هم کړی چې خلک باید پوه شي د هیواد معدني شتمنۍ څنګه مدیریت کیږي. د استخراجي صنایعو د روڼتیا نړیوال سازمان شاوخوا 50 غړي لري چې د قانونو د استخراج د قراردادونو او د استخراج ټولو اړوندو برخو کې د روڼتیا د تامین لپاره کار کوي. دغه سازمان ځکه د افغانستان غړیتوب ځنډولی و چې په خبرې له 2014 تر 2018 کاله پورې افغان حکومت اړوند مقررات نه و رعایت کړي او هم یې د قانونو په برخه کې ښه مدیریت نه و کړی. د اکتوبر په 9مه دغه سازمان مشرتابه پلاوی پریکړه کړې چې افغانستان د شرایطو د پوره کولو لپاره لازمي هڅې کړي، نو ځکه یې د دغه هیواد د غړیتوب په سر لګېدلی ځنډ لرې کړ. دغه سازمان لپاره د غړیو هیوادونو روڼتیا، د اړوندو ادارو پوره کېلتیا او د کاني سرچینو د مدیریت له لارې د پایلو او اغیزو ترلاسه کېدل درې مهم او اساسي شرطونه دي. دغه سازمان د نړیوال سکرتاریت عمومي مشر مارک روبینسن په یو پیغام کې ویلي چې افغانستان د یادو شرطونو د تطبیق زمینه برابره کړې ده.
د EITI د پروسس د پایښت یقیني کولو لپاره د اعتبار دهی بیا کتل شوې تګلاره د معلوماتو په سیستماتیک شریکولو باندې ټینګار کوي. د افغانستان او موریتانیا په څیر هیوادونو د کمپنیو او حکومتي ادارو په اړه د معلوماتو د شریکولو لپاره زمینه برابروي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د استخراجي صنایعو د روڼتیا په سازمان کې د غړیتوب بیا ترلاسه کول یو لویه لاسته راوړنه بولي. دغه وزارت ویاند او سلاکار عبدالقدیر مدفی ازادي راډیو ته وویل
د استخراجي صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان کې د افغانستان عضویت لزند څخه وویستل شو. معیارونو برخه کې افغانستان په دې وروستیو کې خپر مختک کړی چې هغه د قراردادونو برخه ده، جوازونو برخه ده او همدارنګه پروسو د تسهیلاتو برخه ده.
د افغانستان د کانیا معدني شتمنیو او طبیعي زیرمو ارزښت 3 تریلیون ډالر یا 3000 میلیارد ډالر ښودل شوی. جګړې، ناامني، په طبیعي زیرمو او قانونو باندې د سیمایزو زورواکانو او وسلوالو مخالفینو ولکه هغه عوامل بلل شوي چې د افغانستان د قانونو ناقانونه استخراج ته زمینه برابره کړي او هم یې اداره له ننګونو سره مخ کړي. افغانستان که څه هم له طبیعي زیرمو ډک او غني هیواد بلل کیږي، خو د آسیایي بانک د شمیرو له مخې دا وروستي 4 کاله نږدې 55% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندهار ولی حیات الله حیات وی د دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په دې نږدې پرتې ولسوالۍ کې تیرونې جګړې سخته شوې. له ولی حیات الله حیات سره صادق رښتینی مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې ارغنداب ولسوالۍ همدا اوس په کوم وضعیت کې ده.
اوس هم دښمن هلته شتون لري. موږ خپل عملیاتي پلان جوړ کړی چې عملیات نن پیل شوي دي او انشاءالله اطمینان درکوم چې په راتلونکو ورځو کې به ارغنداب پاک شي. ولې ستونزې مو دا دي چې متاسفانه طالبانو د ټولو قوانینو برخلاف د حقوق بشري او د نورو ځان سره د منطقې خلک په کورونو کې ګروګان نیولي دي. هغو ته اجازه نه ورکوي چې هغې ځای نه وځي تر څو دو د موږ د هوایی اهدافونه چې د تیارو د خوانه باید وویشتلی شي او یا هم د توپچي نه دو غواړي ځان وساتي.
همدا علت دی چې له 5 ورځو تېرېدو وروسته
بله همدا علت ده چې د موږ عملیات ډېر بتی دي، ورو دي، او علت یې همدا ده چې موږ نه غواړو چې خپل خلک ووژنو. خدای نه خواسته دا عملیات یعنی ساحه مو بنده کړې ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولی کوټ خواته، او په منځ کې د موږ ځانګړي ځواکونه عملیات کوي. ان شاء الله ورو ورو به د ساحه پاکي مطابق د پلان.
تاسو د عملیاتو خبره وکړه، په هغه سیمو کې چې اوس عملیات روان دي، جګړه روانه ده، د انارو د حاصلاتو راټولول وخت دی. خلک وایي دا د ټول کال خواري او زحمت دی، نسی کېدای چې د حاصلاتو تر ختم وروسته دغه عملیات وسی.
که چیرې خلک موږ نه وغواړي چې د دوی په کمزای کې حاصلات دي، مشخصه کې ساحه من په ژوند کې د خلکو د حاصلاتو لمنځه وړلو تلېواله نه یو. من کولای شو یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې د دوی په خاطر باندې هلته جګړه ودرو تر څو دوی خپل حاصلات لاسته راوړي او بیا د هغې ځای نه راووځي. خو داسې کم شی موږ ته نه ده راغلی. زه د تاسې طریقه غږ کوم د ارغنداب په خلکو، که چیرې داسې ځای کې چې هلته دولتي قواوې جنګ کوي، د دوی حاصلاتو ته ضرر رسیږي او یا غواړي هغې ځای نه خپل حاصلات وباسي، د ولسوال سره، امنیه قومندان د ارغنداب سره د موضوع همغږي کې موږ اماده چې دوی سره مرسته وکړو.
یو شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې بې ځای سوي دي او د کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده. دغه کورنۍ سره چې موږ خبرې کړي، دوی وایي د سرپناه په ګډون یو شمېر مرستو ته اړتیا لري. حکومت په دې برخه کې څومره چمتووالی لري او څومره همکاري ورسره شوي؟
د کډوالو چارو ریاست او د مرستندویو نورو ادارو سره په ګډه باندې تر اوسه پورې دغه کورنیو د سروې یا بررسۍ حالت روان ده. تر اوسه پورې 15 یا کورنۍ په نښه شوي دي. کېدای شي دا نور هم ډېرې وي. دا پروسه روانه ده. پروسه یې د نښه کېدو او یا د دو د تثبیت سر ته ورسېدله. د هغې نه وروسته چې څه کومک ده هغه به انشاءالله د دوی سره ټول کړي، د سرپناه نه نیولې تر خوراکي توکو او نورو.
د دغه بې ځای سو شمېر معلوم دی؟
تر اوسه خو موږ 15 یا کورنۍ تثبیت کړي، خو کېدای شي دا زیاتې وي، د 100 نه هم زیاتې وي.
د کندهار ولی حیات الله حیات. نن د اکتوبر 1 د شهرونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ناامنیو، اقتصادي ستونزو له امله او د هوسا ژوند او تعلیم په لټه خلکو له لرې پرتو سیمو شهرونو ته مخه کړې ده چې په شهرونو یې فشار زیات کړی دی. د یو شمېر دغسې کسانو څرګندونې په ګډه سره اورو.
نوم احمد دی ز شپه کار کیږي دی اګام نه راغلی ما بچی خو نه ټول بار راوړ دلته او باید خپل ژوند دلته ختیر او اوس دی هر تر راغلی ام په دې هر کې چې دی بس خپل ژوند مې اوس خدای شکر دی
نوم فرید دی کورسونه پیل کړی دی په یو انسټیټیوټ کې مې هم درسونه ته ادامه ورکوم د هغه څه دی چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې نشته دی د سنتیاوې موږ ته نه دي برابرې شوي
نوم سبحان الله په کلی کې خو خاص کاروبار نشته د کرین خر ته همدې لپاره راغلی چې کاروبار وکړو روز مزدوري وکړو تر څو خپلې کورنۍ ته یو څه نفقه پیدا کړو او خپلو بچو سره آرام په فضا کې وخورو
دا ساج رډو یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې چې لکلیو اشارونو ته پناه وړې ده د شارونو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا ساج رډو د اتو بجو په خبرونه کې په تفصیل راپور لرو اوس په بجو 45 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونه ته اسمت څاروان کتنه کوي
هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څار ډلې په کابل ښار کې د دوه شزینه خبريالانو کورته د پولیسو په ورتګ اندیشنه شولې ده د بشري حقوقو د څار ډلې په خپلې پاڼه کې لیکلي چې د اکتوبر د 15 نیټې پښپه د کابل په لسمه ناحیه کې د وی افغان خبريالې طاهری رضایی کورته پولیس ورغلي اغلی رضایی له وی بلی خبريالې سره په یو کور کې اوسی دی ویل چې پولیس له رسمي اجازه پرته د دې کور ته ورغلی او ټولې خونې ورتلاشي کړي او حتی د دې له ملمنو څخه چې په هغه وخت کې د دوی په کور کې تحقیقات کړي دي د بشري حقوقو د څارنلې د طاهر رضایی په قول د حمله کړي چې پولیسو د کور د تلاشي په لړ کې به اجازه د دوی فلم اخیستای او لدې څخه لاسلیک غوښتي چې بیا به دا ډول ملمستیاوي نه کوي چې په حقوقي موسیقي وي پولیسو له ملمنو هم لاسلیکونه اخیستي چې بیا به په داسې محفلونو کې برخه نه اخلي د بشري حقوقو د څارنلې په دې اندیشنه شولې چې پولیسو له طالباني طریقې کار اخیستای دی د بشري حقوقو د څارنلې همداراس ویلي وروسته لدی چې د اغلی رضایی شکایت وی ورسپانې خپور کړ د ولسمشر لومړي مرسیال امر الله صالح راپور رد کړ او هغه د حکومت پر ضد تبلیغات او تور وباله خو د بشري حقوقو د څارنلې وی چې د شزو په وړاندې د افغان پولیسو سابقه ډېره شنه ده د دې ډلې په وینا په اوسنی وخت کې چې شزیل طالبانو سره په هر ډول احتمالي جوړجاړي کې د خپل حقونو او بریاو د خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي دا ډول اقدام د اندیشنې وړ دی په افغانستان کې د امریکا پر جګړې چې نشته د 12 پوره شي ګنش مېر کتابونه لیکل شوی او ځینې فلمونه هم جوړ شوی دي په دغه فلمونو کې یو هم اوټ پوس فلم دی پر دې فلم د ډیلی کالر رسپانې ادارې تفسیر ښکل لري د رسپانې د لیکوال ډیوډ هوکسټډ په باور دا د هغوټولو فلمونو په منځ کې چې دلی تر ټولو حقیقت ته نږدې دی اوټ پوسټ فلم د هغې حمله پر اساس جوړ شوی چې په 2009 میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر یوې اډې شوی و دا پیشه لومړی جیک ټاپر ولیکله او د کتاب په بڼه چاپ کړه د دې کیسې د فلم کارکټونکو وایي چې د فلم لوی ځانګړتیا دا ده چې ډېر ریالیستیک یا حقیقت ته نږدې ښکاری
په نورستان کې ډاکټران وایي د کاري اعتصاب میاشت په پوره کې دوده خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي دوی له خپل خراب اقتصادي وضعیت څخه د رډو ته شکایتونه کړي روح الله انوري راپور لري
په نورستان کې ډاکټران او روغتي کارکونکو کې وایي د کاري اعتصاب یو میاشت پوره شو خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي او د هر ورځې په تیري دوی ستونزې مخ په زیاتې دوه د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز یو تن ډاکټر انعام الله ازادي راډیو ته وویل
دغه د معاش په نشتون کې خپل یو بدترین ژوندۍ سره مخامخ یو چې نسو قرضه ورکې او نه خپل کور ته تلی شو یو ډاکټر خپل ټلیفون خرڅوي نو هغه کېدی چې کور ته مونږ رسیږي هغه څوک ښه بیان نه اخلي دغه مسؤلین ته وایم چې خدای نه ودرشي او دغه مظلوم خلکو غم وخوري
میرمن زینب د مرکز پارون اړوند د پرونس روغتي مرکز صحی کارکونکې ده وایي په کور کې چې کوم خوراکي او نور اړین توکي د ژمي لپاره ساتلی وو هغه د هټیوالو د پورونو د خلاصولو لپاره خرج کړی دي
مخ چې دلته راغلو کلیوال خلک نه یو مونږ مسافران راغلو کرن کورونه کې اوسېګو هم خو کرایه زمونږ پاتې دي، بیا د دکاندارانو سره کاته لرو، څلور دا پنځه میاشت روان دی چې کاته نه دي ورکړل شوې، هغه هم زمونږ اوسه پازه وایي. بیا چې جمې دی او لرګي مشکلات لرو، مونږ چې دی لرګي نه دي راوړي، کور د پاره لوبیا لوګان چې مونږه جمع کړی وو هغه هم دغه مشکلات نه خرڅ کړي دي.
د نورستان چارواکي هم مني چې ډاکټرانو ته حقوق نه دي ورکړل شوي. نو ولایتي اداره اړ شو چې دا هیټ په نوم د همکاري موسسې دفتر وتړي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی:
نو موږ په تنګ سلو د خپل د خلکو د غوښتنو او د هیلو په اساس بالاخره د هیټ موسسې دروازه مو وتړله، کارمندان مو له دې ځای نه وشړله.
د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی بیا وایي چې دوی ته یا د موسسې رسمي مکتوب لیږلی چې نورستان کې ټولو روغتیایي کارکوونکو ته معاشونه رسولي دي.
موږ ته رسمي مکتوب د یادې موسسې لخوا راغلل شوی ده چې درې میاشتې معاش ورکړل شو، رسمن د متمد یا د هر څه په ترڅ کې دوی ته حواله شو او پاتې نور ماشومان هم کارونده ورته حواله کېږي.
خو ډاکټران او د نورستان چارواکي د عامې روغتیا وزارت او د موسسې لخوا شوی خبرې تشه ادعا ګڼي.
د نورستان مو راپور اوریده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري یو نړیواله مسله راخلو. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اوربند د بیا تامین لپاره په جنوا کې تازه هڅې پیل شوې دي. د دوه دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې پر ورځ جلا جلا د منسک ډلې له استازو سره چې د اوربند لپاره هڅې کوي ولیدل. د سپتمبر 28 د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره درې ځله اوربند مات شوی دی. سفی الله سنگزی راپور لري.
د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د څلورم وار لپاره د اوربند تأمین هڅې پیل شوې. دا وار د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران جنیوا ته ورغوښتل شوې. د راپورونو له مخې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر زهراب منتاسکانیان او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف په جلا جلا ډول د مینسک د شورا له استازو سره چې پکې فرانسه، روسیا او متحده ایالات شامل دي لیدلي. تر دې دمه د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د مخامخ لیدنې په اړه کوم راپور نه دی خپور شوی. ټاکل شوی و دا خبرې د پنجشنبې په ورځ پیل شي. خو د ارمنستاني ځواکونو تر کنټرول لاندې ناګورنو قرهباغ او شاوخوا سیمو کې د نښتو د زیاتوالي له امله یوه ورځ په ځنډ پیل شوې. وروستی وار په ناګورنو قرهباغ کې چې د جګړې اصلي ډګر ګرځېدلی، د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب اوربند یکشنبه ټینګ شو. خو یوه ورځ وروسته یې دواړه لوریو یو بل تورن کړل چې له اوربندې سرغړونه کړې ده. تر هغه وروسته یو وار بیا درنې جګړې ونښتې. پنجشنبه آذربایجان د هغو 9 ارمنستاني سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه ناګورنو قرهباغ کې د جګړې په نتیجه کې وژل شوي وو ارمنستان ته وسپارل. تر هغه یوه ورځ مخکې آذربایجاني چارواکو ارمنستان په بردعا ښار باندې د یو توغندي په ویشتلو تورن کړ او ادعا یې وکړه چې څه باندې 40 ملکیان یې ووژل. دواړه خواو ته ملکیان له جګړو ستړي دي. د ناګورنو قرهباغ یوه بوډۍ اوسیدونکي والیا سوګمونیان چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره له سیمې کډه کولو ته اړ شوي، ژړغونې دا وایي نه غواړي خپل کور کلی پرېږدي.
زه نه غواړم لاړه شم، غواړم په خپل کور کلي کې پاتې شم. خو موږ ته ویل شوي چې باید دا ځای پرېږدو، ځکه چې آذربایجانیان ډزې راباندې کوي. موږ خپل کورونه همداسې ډک پرېښي او دا دی زو.
د ناګورنو قرهباغ پر سر د ارمنستان او آذربایجان جګړه د سپتمبر 28 پیل شوې. د آذربایجان لوري د پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه ورکوي او یوازې د ملکیانو هغه خبروي. اخوا د ارمنستان چارواکي او په ناګورنو قرهباغ کې جلا غوښتونکي سیمه ییز حکومت وایي د دوی لوري ته د وژل شویو کسانو شمیر له 1,100 تنه پورته شوی دی. زرګونه کسان هم ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اکتوبر په 28 چې لا د جګړې یوه میاشت نه وه پوره، دواړو خواو ته د نږدې 15,000 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه. ناګورنو قرهباغ د آذربایجان د خاورې په توګه نړیوالو په رسمیت پیژندلې، خو له څه باندې 2 لسیزو ارمنستان په کنټرول کې ده.
لاند خبرونه د بشری حقوقو 15 ډلو او مؤسسو د استرالیا له پاول څخه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیا د پاولجانو د جنگي جرمونو په اړه د چیرونو پایله خبره کړي. نامعلوم وسلوالو د شبیر احمد قیومی په نوم د کندهار یو مخکنی چارنوال وواشه. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم لوبغاړي پاکستان ته تللي. لسکونه زره کسانو پرون په افغانستان، پاکستان، بنگلاديش او جنوب نور اسلامي هیوادونو کې د فرانسې پر ضد مظاهره وکړي. په ترکیه او یونان کې د زورور زلزلې له امله د وژل شوی خلکو شمیر 900 ته رسیدلی. د افغانستان د بایسکل ځغلونې شپږتنه ملي لوبغاړي پاکستان ته د لوبو لپاره تللي. دا خبره د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر فضلي احمد فضلي ازادي راډیو ته وکړه. سفی الله ستانکزي له ښاغلي فضلي سره خبرې کړې او د لوبو په اړه نور جزئیات ترې پوښتلي.
د افغانستان بسکت غړولي فدراسیون شپږ ملي لوبډلې لوبغاړي د پاکستان بسکت غړولي سیالۍ ته تللي دي. چمدا سیالۍ به د یک شنبې په ورځ د اسلام آباد ښار شروع شي او په مری کې به ختمه شي.
دا سیالۍ په کوم هدف ترسره کیږي په دغه شرایطو کې چې کرونا ویروس هم سخته شوې ده؟
خوشبختانه د کرونا هغه سختې ورځې شدید وخت چې په افغانستان او پاکستان کې اوس تر کنټرول لاندې راغلی دي او موږ د جهانی شورا یا د یونین سایکلینګ انټرنیشنل پر خپل ریکمنډیشن باندې کله چې په افغانستان کې هم په پاکستان کې د کورونا وضعیت تر کنټرول لاندې سو نو بیا موږ مسابقو ته دوام وکړ. بس کل یو د هغه لوبو څخه دی چې کله د کورونا وبا هم وه نو ټولو خلکو او ډاکټرانو همدا وړاندیز چې د بسکل استفاده وکړي، ځکه هغه یو متر فاصله هم موږ مراتولی سو او ګڼه ګڼه په بسکل ځغلونه کې نه چې هلته خلک راسي سیلبینو اوسېږي یا نورو اوسېږي. نو په همدې خاطر کوشش به متل همدا وي چې لوبغاړو صحت راته مهم دی او بیا خوشبختانه چې اوس بسکل په همدې کې او په پاکستان او افغانستان کې هغه وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
سیالی چې پاکستان کې کیږي څومره مطمئنه یې چې افغان لوبغاړي وکولی شي هلته ښه ولوبېږي او د افغانستان لپاره ښه نتیجه واخلي؟
موږ چې ټیم انتخاب وي نو په همدې هم لیږلی دي چې موږ به د دې وار انشاءالله د پاکستان څخه قهرماني راوړو. خو بیا هم لوبې دي د هغو خپل ملک دی هغه کم مسیر چې ورته تعین کړی دی لږ به ستونزمن وي زموږ لوبغاړو ته، ځکه چې د یکشنبې په ورځ سیالۍ ده. هم زه امیدوار یم، ځکه د دې څخه مخکې موږ په افغانستان کې د افغانستان ټور درلود دی چې 390 کیلومتر او یو سلشل لوبغاړو ګډون کړی وو. نو بیا دا یو سلشل لوبغاړو سره د غشپړ بهترین لوبغاړي موږ همدې سیالۍ ته انتخاب کړی دی او لیږلې مو دي. مطمئن ډېر یم چې انشاءالله قهرماني به راوړو.
د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون مشر فضلي احمد فضلي. ازادي راډیو تاسو سره رسیدلې سمې سونه نظری لاسرې لیکي په قطر کې د حکومت او طالبانو مرچی پلاوی لکه چې د سولې نیت نه لري. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان د بهرنیو د ګټو لپاره جګړه مخته وړي. خپلواک صافی لال شنګل سوالي لیکي سولې ته د افغانانو انتظار د طالبانو جګړو لاهو کړ. حمیده غنم رنگ له غزنی لیکي طالبان د واک لپاره افغانستان له بدبختی سره مخامخ وي. او د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلې د شوان رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
نوم دې راته وایې څه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می رحیم ګل راحل ده او خپل لوړ زده کړې کوم حاصل یم. زه خپل دوه انسټیټیوټ وایم، یو دولتي دی یو شخصي، او تر څنګ یو لیسانس برخه طبي علومو کې زده کړې کوم هغه شخصي ده.
یعنی درې ځایه درس وایې؟
درې ځایه درس وایم.
خلک یو ځای نشي ویلی، ته څنګه درې ځایه وایې؟
کولای شو چې کلک هوډ ولرو په هغه کې ځان ورسوم. نو زه من تر اوسه پورې تقریبا څلورم پنځم سمستر د درجې ځایه ښه روان یم او په خپل هوډ خپل هدف باندې ولاړ یم او تر دې ځایه مې ښه ځان رسولی دی.
یعنی فکر کوي چې دا درې پوهنځي ته لولې په دې درې واړو کې تکړه یې نمرې اخلي لایق یې استادان درنه خوشاله دي؟
بالکل، دا پوهنځي داسې دي چې یو بل سره مطابقت لري لکه کمپیوټر ساینس شو، انګلیسي شو، او طبي علوم چې دي هغه لږ تفاوت لري خو دا دوه چې دي دا سره مشابه دي. په دې کې ما نمرې ښې دي، استادان هم خوشاله دي او نسبت ډېرو همسنفیان چې دي هغو په نسبت زه ښه یم.
څنګه بیا وخت ورکې دغه درسونه ته؟ ځکه دا خو یوازې د ټولګي خبره نه ده چې ته ټولګي کې درس وایې، په کور کې هم باید درس وایې. چې آماده شي مثال امتحانونه دي یا د ورځینی درس لپاره تیاری پکار وي؟
بالکل، هغه د کور نه مونږ د کور لحاظ ځنه یو څه بیا مکړی دي، ځکه چې مونږ مسافر یو دلته، او ځنه هدف دا دی چې کله مونږ کور نه راځو یعنی درس ته پر راځو بل څه نشته، هغه خبرې پریخي دي ورونو ته مثلا پلار ته د کور مشکلات، مونږ صرف ځانونه درس ته راوستل، یعنی ټول فوکس باید توجه باید په درس باندې وي. او بل دا چې سم کې زیاتره د هغه کسانو خواته ډېر ورځم استادان وي روانشناسان وي، هغوی نه مشوره غواړم چې زه دومره پوهنځي وایم ما ته په دې اړه مشوره راکړه چې زه څنګه باید په دې باندې فوکس وکړم. هغه ماته زیاتره دا توجه راکوي چې ته باید په سم کې ټول فوکس باید په هماغه موضوع باندې واچوي تر څو هغه موضوع په صحیح ډول واخلي له استاد نه. نو زه خپله سم کې ډېر توجه کوم او ټول فوکس په هماغه درس باندې، او بیا وروسته د امتحانو کې هغه کې ډېر مشکل نه راځي چې وروسته مطالعه وکړه.
کله چې دغه درې پوهنځي ولولې کوم ځای کې به کار کوي؟
زمانیت خو هر ځای کې وي چې د خلکو خدمت وي او د ولس خدمت وي هماغه ځای کې به کار کوم، خو دلته زیاتره ځایونه شته دي چې د بېوزلو بیچارو خلکو دپاره خدمت کوي. زما خپل هم داسې نه ده چې مثلا هغه ځای کې وظیفه واخلم او خلکو ته خدمت وکړم.
ډېره مننه.
تاسو هم مننه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.